وخت د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت نن د انس حقانی په شمول د درې مهمو طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، او د امریکا سفیر جانباز بیا د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مشروط ډول د انس حقانی د خوشی کېدو خبره وکړه. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي 348 ځوانانو ته د تخنیکی زده کړو زمینه برابره کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې لومړۍ ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي سراج الدین حقانی ورور دی. دوه نور کسان حاجی ملای خان او حافظ رشید عمری هم دي چې جمهور رئیس نن د خوشی کېدو خبره وکړه. ولسمشر غنی نن په کابل کې په وینا کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون خبروله تایید کړ چې دا کسان به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی، په 2014 میلادي کال کې برمته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نو ویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم راسته وکړي.
تصمیم گرفتیم چې سیتن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده.
دوایی مش پریکړه وکړه چې د طالبانو درې زندانیان به چې زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته له افغانستانه د باندې نیول شوي وو خوشی کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسنن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان باسنن په کابل کې ویغونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی، او دی هیله لري چې وسلوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 348 ځوانانو ته د برقي وسایلو د ترمیم، د غالیو د اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، خیاطي، ارایشګاه، ګلدوزي او نورو تخنیکی چارو د روزنې پروګرام جوړ کړی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالاحد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانګړي روزنیزه دوره د ځوانانو د خود کفا کېدو لپاره جوړه شوې ده. د احمدی په وینا په دې دوره کې 1,3 نارینه روزل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. ډونالد ترامپ پر یو ټویټ کې ولیکل د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف جمهور رئیس ووسم، د دې اونۍ په ترڅ کې به د اوکراین له ولسمشر سره د لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپور کړم. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 20 شوې وې. ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلینسکي تر انتخاب وروسته هغه ته ټلیفون کړی و. د دواړو د ټلیفوني مکالمې څرنګوالي په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا لپاره د جمهور رئیس ترامپ لپاره پراخه لانجه جوړه کړه. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراتانو یو ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا مقدمه جوړوي. د استیزا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډو کې پر دې اړه عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته نن راکټ وربښتي دي. د اسرائیل لور ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بهاول عطا پر اسرائیل په زیاتو حملو کې لاس درلود، او د دریو نورو د نورو حملو پلان یې هم درلود. په دې عملیاتو کې د الاتا ښځه هم وژل سوې ده. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې دی هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی ترمنځ د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف نن د خپل هیواد په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی موافقه ورسره کړې ده چې په دغه سې مخامخ کتنه کې به ګډون وکړي، او نورسلطان نظربایف وویل چې په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ته هم خبر ورکړ سوی دی. روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپووزمه د اوکراین له خاورې جلا او له ځان سره الحاق کړه. پر روسیه هم داراز تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین له خاورې د جلایي غوښتنه کوي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د روسیې د پلویانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي.
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو.
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی په شمول د درې مهم طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. دا خوشی کېدل د څه لپاره، د څه په بدل کې، او همدارنګه په دې اړه په افغانستان کې عمومي نظر څه دی، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امریکا سفیر جان باس په کابل کې البته د دې بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د ولسمشر دا ګام ستایلې. دا به مو واورئ چې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر دوام کوي. همدارنګه به د انتخاباتو په تړاو په یو بل رپورټ کې واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله هغه تورونه رد کړل چې ګوندي کوم چاته یې توهین یا سپکاوی کړی. پر نوموړي تور لګیدلی چې د انتخاباتو یو کارکونکی ګواښلی او سپکاوی ورته کړی. دا موضوع هم څیړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم دربرو. نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړی اچار طنزي پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د خبرونې لومړی رپورت راخلو. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو او تر خوا یې له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ښاغلی غنی وایي یاد طالب بندیان په مشروط ډول آزاد شوي، خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. اخوا په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر غنی د دې پریکړې ملاتړ کړی دی او وایي د دې بندیانو خوشی کېدل به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل له کابل څخه د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو درې مهم غړي په مشروط ډول له زندان آزادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سشنبه په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې د درې غړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 40 کلن ټیموټی ریکس د آزادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشی کیږي. ولسمشر زیاته کړه دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پایل ته لار پرانیسي.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د ډیرو مرستو وروسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پای لپاره د زمینه سازۍ، سولې او ثبات ته د رسیدو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه، قوت او تلوالۍ له بشپړ باور وروسته مو پریکړه کړې چې درې تنه طالب بندیان له زندان آزاد کړو.
از بند رها سوز.
په خوشی شوی بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د خوځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه ولاسته راوړنې قرباني نه کړي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس د ولسمشر غنی له دې پریکړې هرکلی کړی. د امریکا سفیر وایي د افغانستان حکومت دا پریکړه به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د زیاتېدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. مونږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې له پای سره مرسته وکړي. دا وروستی میړنی ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته
د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان امریکایي په هنتون دوه تنه استادانو کیوان کینګ او ټیموټویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول شول، خو ولسمشر غنی وویل د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې بې پایلې وي. ولسمشر غنی نن په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ، کله تاوتریخوالی لاس په سر نشي د 1390 مریض کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو شمیر کاندیدانو یا انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یو خبري غونډه کې ویل کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. په اړه یې له کابل څخه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د نوماندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومیټریک په وسیله استعمال شوي وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په 14 ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړو له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینې ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په 23 لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندول غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځیږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویول، که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لک رای باطل اعلان شي. د جمهور ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم د انتخاباتو اړوند مسلو سره پاتې کیږو او هم له اکرام الله اکرام سره. په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د دې کمیسون یو غړي مولانا عبدالله پر د باندې لګیدلی تورونه رد کړي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی ته په یو لیک کې لیکلي و چې خغلی عبدالله په یو غونډه کې د کمیسون یو بل مامور ته سپکه ژبه کارولی او همدارنګي ګواخلی. خو مولانا محمد عبدالله نن په یو خبری غونډه کې دا تورونه رد کړل او غیدا بیلابیلو انګیزو له کابل او بلل. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او له دندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره یې فزیکی برخورد کړی او هغه ته یې سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیزه شوه.
اجازه به شما نقض آزادي بیان ما را نکړي د پښته دروازه بحث مرګ زندگی ما است. اجازه به ما نه می خوام شما حق شما نداره شما به هیچ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 3 شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو مولانا عبدالله دغه لانجمن موضوع په اړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو په اړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایا.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځان ته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځان ته دا اجازه ورکوم. د یوناما له لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره دې له رسنیو سره خبرې نه کوي، که نه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري استول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل
امروز رهبری
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون او طرز العملونو او لایحو په رڼا کې نن د غلیک ته ځواب وایي. موږ د غلیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به په خپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړي څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې ورستیو کې د میدان وردګ یو شمیر قومي مشران دغلته د یو ځایي قومندان نیول غواړي. دوی وایي دا د خپل سرو وسلوالو قومندان دی او په د خلکو په زورونی او وژنې کې لاس لري. خان محمد سیندی په اړه له کابل ریپورت لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړونو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي وو.
سر یو چې یو د حیوانات په شان موټر ته ورته موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي. خو په دغه اول شپه د بندګرۍ باندې د شهادت رسوي هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د دې جسد د دې محل نه لوي پیدا کیږي کله چې راوړي نه چې ټوټه ټوټه دي او ټول برمه شوی دی.
قماندان علیپور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنگل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علیپور چې د نورو په اشاره سیمه له تشنج او بې ثباتۍ سره مخ کړي ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علیپور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علیپور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نه کرده بود، فقط همو برگه ای را که توافق شده بود را با اون
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی د یو ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب و، حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علیپور سره اړیکې ټینګ نه شول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
دوستانو، په پیل کې مو د انتخاباتو په اړه دوه رپورټونه درلودل. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو باندې یو بل موضوع وس راغلو. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازی فدریکا موګیرینی د دوشنبې په ورځ د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د یادو انتخاباتو پر نومندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دین نه ټاکنه کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نوې کچېرې د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډېدو دول عمل سوی، دا خبره به شایسته نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسه کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بلله.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغو هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي، نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي یې په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای شي که څنګه.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي انتخاباتي کړکیچ په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. د دې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو نتایج باید ډېر زر روښانه شي چې د هیواد اقتصاد له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناڅرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولی چې خپلې پانګې له هیواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو $100,000 پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هیواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دی وایي انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وایي دا چې څرګنده نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، له دې امله نشي کولی ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمورشاه هم اندېښمن کړی دی.
کله مردم په پریشانی چې نه چن خیر دمه نه چیز اوردا مته نه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مه هیڅ هم نه دی راوړي. انتخاباته موکار او به متاثر کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورل شي. ټول منتظر دي چې څلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات سم سنته به حتمن تاثیر کوي. خلک په تشویش کې چې ورته چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتن تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 3% منفي اغیز کړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زه به راته ولاته خبر کوم. ماجرما دا شپږ میاشتې کې موږ سره کومک مالی نه درتوي. در بدر وي او دا چې څنګه 5000 یا 3000 یا 7000 کور یو موږ خپل غریب یا د جنگو یا د وچکالۍ د حالات څخه د دوا کال کې یو نیم کال کې چې راغلی او دا شپږ میاشتې کې تر مخه موږ ته 3000 یا 4000 روپۍ راکړل. دغه مخ په خوا تر 100 روپۍ نه راکړل، نه وړه راکړل دي. موږ دغه مشکل سره مخ یو او موږ دغه شکایت ته له مقام ورته والسلام احترام.
نویدی ما د ننګرهار د کوټو سواله مې اړیکه نیولې ده. ولې سوال نه مواد راځي؟ ورو دي غریب او مشکل نه نه دغه کیږي نو ورته ول کیږي. ورو راته لاتې او مخام خان
اجرایم
دا کندهار ولایت رسان ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پیغام موږ په ولسوالی کې نه موږ د ولسوالی محصولات ټول انار دی بل هیڅ شی هم نه لرو خو به مو هم هغه دول دی چې ټول اوبه یو لیټر تیل په خپل روپۍ باندې موږ راهنیسو یو لیټر ډیزل په خپل روپۍ راهنیسو موږ خپل باغات په اوبه وو هغه هم چې حاصل ته ورسیږي د ولسوالی چارواکي چې اربکیان دي او د نور ملي پولیس کې او محلي پولیس کې دغه ټول وته ولې د سوي په ټوانه په ډکړې بلیا 2000 روپۍ پر یو لک روپۍ باندې چې د باز معصول چې باز چې په هر څومره خاط شو دی غواړي دا پیغام تاسو سره مسؤل چارواکو ته غوږو پر ورسوي دا وطن د خلکو پر یاد وا او وري ورته د خدای په خاطر باندې د خلک به اواره کوي مې در بدر کوي باندې نه په خدای مسپارم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو وس هم فرشته جلال زئی سټوډیو کې دا او څلور نیمې بجې هم دی نو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وترې واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې دای به د هیله لري چې د دوه کسانو په مقابل کې به د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان چې یو په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی خوشحالي او د هیله لري چې د انس حقانی او د دوه نورو کسانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دای د دې لپاره چې تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي د دې اونۍ په جریان کې د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې مکالمې جزئیات خپروي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دغو عملیاتو د غچ اخیستلو لپاره په غزه کې وسلوالو د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې د هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د یو مخامخ کتنې لپاره زمينه برابر کړي. نورسلطان نظربایف نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغه وړاندیز او دغه هڅې منلې دي خو د روسیې جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي او تر اوسه ځواب نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو د برخې پایت نږدې شویو. له ناجی صافی ناتسو سپورتي خبرونه اورو ورپسې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه مهیاروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د زنونو په کچا تر 14 کلنو د کم عمر ځوانانو سیالي پیل شوه. دغه سیالي نن پیل شوه چې تر 22 نیټې پورې دوام کوي. یادی سیالي د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي چې د بوست زون، بندي امیر زون، امو زون، سپین غر زون او مسیانک زون لوبډلې پکې ګډون لري. په سیالیو کې به هر لوبډله سلور لوبي ترسره کوي چې دغه لوبي سلویخت او ډیزی دي او د جدول د سر دوه لوبډلو ترمنځ په پایلو بدر سرشی. د دو سیالیو موخه دا ده چې د 18 کلنو کم عمر لوبډلې او 19 کلنو کم عمر لوبډلې لپاره وړ او پیاوړي لوبغاړي وټاکل شي چې په نړیواله کچه د هیواد استازولي وکړي شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي افغان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له تایلند سره لوبې ته پوره چمتووالی لري. د فوټبال فدراسیون وایي د جنوب ختیځ آسیا دغه لوبې د تایلند په قربتوب سبا چهارشنبه پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د پنځشنبه په ورځ د تایلند هیواد په وړاندې ترسره کوي. په دې سیالیو کې افغانستان سربیره کوربه تایلند، چین، مالیزیا او ویتنام هیوادونو لوبډلې ګډون لري. او د فوټبال د نړۍ وتلي ستوري لیونل میسی به د 2020 میلادي کال په دوبی کې د خپل فوټبال د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. اسپانوي مارا کچاپ او رسپانی لیکلي چې میسی احتمال لري له بارسلونا سره مخه وکړي. مارکا ویلي کچیر میسی له یاد ټیم څخه د تلو پریکړه هم وکړي، د تړون له مخې اړ دی چې 2 کلونو پورې له یادې لوبډلې سره لوبه وکړي. میسی د لالیګا په روان فصل کې په 11 لوبو کې 9 ګولونه وهلي دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریک
چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولی زمک په افغاني ټولنه کې ډېرې خزي د خپل میړونو له لاسه زورول وهلیا ټکول کیږي. په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزه د تاوتریخوالي حقدار بولی؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خزي او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمه نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره خرویه نه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنا اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځي په ګډه یې سره واورو.
کلونه کېږي چې په یو ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء سالور دشتم آیت کی فرمایلی. ژباړه: نارینه پر خوځو باندې مسلط اداره چاندي، لدی عمله چې الله جل جلاله زینی نارینه پر زینو خوځو باندې غوړه ګرځولی دی، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کیږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د خوځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټیې، له روغتیايي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او داسې نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي ور پرې کوي او وژني یې. د دغه موضوع سیړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
نسند خورت ما بهنام بچیامین
په کوشنیواله کې د امد زوی په نامه کړم چې زه 12 کلنې ته ورسیدم. خواخو گیمې نه درلوده، هیڅ راضی نه وم، خو بیا هم ورته نه کا کړم. میړه می غریب دی، بیکار دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپل کار وکړم. لورګانې می چې ما ته ګوري خفه کیږي.
طرف خپل می بینه رنگ می برم
وروسته له 3 کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډېری وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې لمرۍ ټینګه ونیولم. ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکې یې واخیستله، غوښتلې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپل ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو. زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډېر ظلم او ستم روان دی. زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهېږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه راي سواده کړم پلار کړم نه پریدي وحي مې ذاتي اصاب مرض راته پیدا سوه ده ذاتي چرته مې نه پریدي خزه یې د کور قرار په کور کې کنه هل لوټه کول د خواهی پشار د خسر د لیورو نغاسه و په لخت و په سکان و هل خوډیر کوي.
مدني ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره له هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي دسې دا د کور مزدوره ده
په هر رقم چې ده خپل کور کار به سر ته رسوي، نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که شزده کېده باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې دوهي مې حتی خواښي م ور راباندې کړی ده. کومه خبر چې ما کوله البته ته دی، ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د لسو کالو کې چې زه واده شوې یم ښه خبرې نه ده راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکان چاپېر وار خو هغه خوادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو وار په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته، خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي، او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوص کې در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي، خو د دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم، له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې، او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې، غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډېر او کورنۍ ژوند به یې له ډېرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او مېړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې، په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي، بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بس دي، او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي، یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړي، خدای پاک چې هغه د کور کارونه نه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه، او خپل خاوان سره خپل پژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي. او که کله ورسره همکاري ونه کړي، نو بیا بعد لاغې به ورته خاون لږ زرګک جزاګانې ورکوي، لکه واهل، ټکول او لږ زرګک آی وی کوي به، او ظلم به پرې کوي، ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاقې به بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي، نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي. هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال قوامونه نساء، دا تفسیر دا دی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي، او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، له دې او احادیثونو څخه سوء استفاده کړي، او غواړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفت فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په 14 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. جباړه نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زین خزو باندې وګړه ګرځولې دي، او لدی قبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی من په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډېر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولې، ډېری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په ګډه سره اورو.
پسر که کمان تا وای چه دغه آیت مبارک هدف سده چه وای الرجال قوامون النساء
دی مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا معنا دادا چه نارینا په خځه باندې قوامیت یا سرپرستی لري دو سبب الله ذکر کړي یو بما انفقوا په دې وجه چې دوی نفقه کوي خرچه کوي او دوی مصرف کوي نو باید اجازه اقل نه یو اجازه هم ولري چې دا خپل پختنه وکړي چې دا زه مصرف کوم خرچه کوم او دما دا ما تحت جون څنګه ده و بما فضل الله بعضهم علی بعض او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غروالی ورک نو دغه غروالی او د برتری یو هغه دا برتری معنی دا نه ده چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده ټول واکی نه ده ورکړي ډیر واکی ورکړي زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه او ته ورکړي دي هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د واده نه موضوع ده د ژوند د تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنی چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم ولري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلام مشوره واخیستل سي او په دواړو سلام مشورې سره یو کار
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د خزي او خاوند ترمنځ وي دلته ولې نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده او لمدې آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي دا ټولواک دی ما دا ټول اختیار دی ما دا ځکه قیمومیت لرم او هر څه زغوړو منه کې دې کې حق تلفي منسترازي په دې کې قطع سره رحمي منسترازي په دې کې خزته اجازه نه ورکي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپلوان چې دی غي لیدلې دا د سله رحمی او جز ده دا سله رحمی دا نه پریدي چې نه ته ځې که اجازه وکړه مطلی شي که نه ښځه که هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یي بغیر له هغه نه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علومه اکاډمۍ د فقې د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر وو چې د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه یې خبرې کولې په پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی خزی د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی او خزی او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او ښځه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بللی دی او بیا نارینه و ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جوار خیل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام د ژمی لسړو او یخنی سره وڅکاوی زکه هم لرګی ګراندی هم سکاره هم برق نشته او هم ګاز بی کیفیت دی او ست حکومت هغه تودی وادی هم نشته چې سړی ځان پری توت کړای وای او هغه د مرستې موسسې ملا درکه شوی چې ژمی بی سترنجی او زړی کمبلی ویشلی بس پیره میدان دی او د ژمی سړه هوا خدای دې ټول چارواکی کړي چې په سړو او یخنی خبر هم نشي د خبراون دی په پایل کې مو د یو نوي حزب د جوړېدو له جریان نه خبرو پام وکړئ
خا
نو چه وکرو نه پروژه چوک را کوی او نه هم کوم بل کار شته.
زه خوایم راځی چې یا د پوډریانو او یا هم د بیکارانو یو حزب جوړ کړو، ځکه په هیواد کې هم پوډریان ډیر دي او هم بیکاران.
د پوډریانو خو نوم بد دی، که یې حزب جوړ کړو او نور به هم د خلکو د ریشخند او مسخرو شو. دغه د بیکارانو سره موافق یم.
زه هم د بیکارانو له حزب سره دلچسپي لرم، ځکه په بیکارانو کې د هر ډول طبقې خلک شته.
لکه څه ډول؟
خو لکه بیکاره جنرالان، بیکاره صاحب نظران، بیکاره پوهاندان، بیکاره سندرغاړي، بیکاره ماستران او لسانس، بیکاره نجاران، موچان، آهنګران، بزګران، اوان بیکاره سوداګران،
بیکاره اشپزان، د کمپاین بیکاره ډریوران، د پیارچیانو بیکاره قراردادیان او کرنکاران.
خو ورکه وایه، د هرې طبقې بیکاران شتهنو.
هو
ایس خو به یې جوړ کړو، خو که څوک د هیڅ وړیتوب ونه مني بیا څنګه؟
نه دې مني. یو ځل چیز رسمي کو بیا یې په کیسه کې مه کیږه. یو دفتر په کار دی او په اونۍ کې یو مطبوعاتي کانفرانس.
هو وایو به چې 10 میلیونه بیکاران مو د حزب غړي دي.
او ټول یې مني، ځکه بیکاران خو له 10 میلیونه هم زیات دي.
نو ګټه به یې څه وي؟
لیونیه، بهرنیان مرستې راسره کوي، پیسې راکوي. همدا اوس داسې ګوندونه شته چې شپږ کسه غړي هم نه لري، خو پیسې ځایولی نه شي. مختلف هیوادونه پټې پیسې ورکوي.
یاره که څوک پیسې راکړي خو ښه، او که یې رانه کړي نو هغه د دفتر کرایه به هم راباندې تاوان وي.
چې مختلف شعارونه جوړ کړو، یوه برابره مظاهره هم راوباسو، دوه درې پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړو او ووایو چې له مختلفو هیوادونو سره د افغانستان په راتلونکې موافقې ته رسېدلي یو. تاسې به بیا وګورئ چې د سفارتونو چور راباندې جوړېږي او که نه.
مظاهره په چا کوې؟ په دغه درې تنو.
بیکاران خو کم نه دي. ورته وایو چې حزب مو درته جوړ کړی، خدمت درته کوو. دوبۍ، کویت، قطر او سعودي ته مو د کار لپاره لیږو، د کار ویزې درته اخلو. ته بیا ګوره چې په زرګونو کسان در سره روانېږي او که نه. چا چا ته کار کړی؟ یوازې وعدې ورکوي او په دغو وعدو یې کلونه کلونه خلک په تمه کړل.
دا دې منم، خو څو تنه مشهور بیکاران باید راسره وي چې هغه د چا خبره مشت نمونې خروار شي.
هغه هم درته پیدا کوم چې هر چاته دې وویل د ګوند په رهبري شورا کې دې نیسو در سره ځي. دلته خلک د قدرت او شهرت وږي دي، او چې پوه شي لږ قدرت او شهرت هم ترلاسه کولی شي په پټو سترګو در سره ځي.
ولا دغه خو رښتیا وایې؟
دغه انتخاباتو ته چې ولاړ دي، پرته له سلطنو یې نور یې سلطنه طرفداران هم نه لري. خو د دې لپاره چې نوم یې یاد شي او د سفارتونو ورته پام شي، کاندید نه شول.
شول
هغوی څه کوئ؟ هغه څو کسیزه ګوندونه وګوره، هرګا برګای د میلیونی حزبونو ده.
سمه ده، نن شپه به د حزب مرامنامه او اساسنامه ولیکو، او سبا ته به یې په بیرغ او نشانو غږیږو، او بل سبا ته به د ښار چوکونو ته لاړ سو، او په بیکارانو به زیری وکړو چې حزب مو درته جوړ کړی، تذکرې راوړی،
او په 15 ورځ به په سفارتونو چکر ووهو چې هغوی په کومه هوا کې دي.
زنده باد بیکاران،
زنده باد.
تل دی وی،
تل دی وی.
د ښار مارکیټونو، ویالو او کثافاتو له رئیس سره مو مرکه درته کړې ده. که یې واورئ د خولې مزه به مو ښه شي. صاحب کلمړی د ښار د پاکۍ په هکله معلومات راکوي.
ښار پاک دی، نور به نو څه معلومات درکم؟
هر ځای د کثافاتو انبارونه پراته دي، د مارکیټونو مخې ته او د سړکونو په سر کاغذونه، پلاستیکونه، د میوو پوستکي او دا ډول نور زرګونه ډوله خځلې پرتې دي. نو ښار څه ډول پاک دی؟
ښه ښه، ته دغه شیان خې؟ دا خو نو په هر ښار کې، او که دمونږ په ښارونو کې لږ زیات دي نو کم قیامت راکوز شو.
صاحب، هم ښار بد ښکاري او هم ډول ډول ناروغۍ ورڅخه پیدا کیږي.
څه ووایم نو، اوس مونږ پاریس نشو درته جوړولی. ښاریان هم لاسونه لري، که هر یو شی ورسره واخلي او په ویالو کې واچوي لاس خو یې نه ماتیږي، او که تر کثافت دانو یوسي لا به ښه کار وشي.
نو د تاسو دا دومره ډیر دفترونه، مامورین او کارګران د څه لپاره دي؟
هغوی هم خپل کارونه کوي، قرار نه دي ناست. کارګران زاړه دي او یا هم ډیر ډنګر. خواران چې لږ کار وکړي بیا ستړي، چېرته لمر ته ډډه واچي او یا هم د چا زړه پې خوږ شي او چای ورته راوړي،
خودوان او تکړه تکړه کارګران ونیسی. د دا څو سره نارنجی فوز نه خو څو تنه تکړه کسان ښه دي چې ژر ژر کار وکړي او ښار پاک کړي.
دوی ته تنخواه کمه ورکوو. مونږ وایو چې لږه تنخواه ورکو خو ډېرو کسانو ته یې ورکو. کرار کرار به آخر ښار پاک شي.
کرار کرار ټول ښار له کثافاتو نه ډک شو. اوس خان ویالې هم تر خولې له کثافاتو ډکې شوي دي او اوبه په لارو سرکونو روانې او یا ډانډې وي.
له دې خبرې سره دې موافق نه یم، ځکه مونږ 100 میلیارده پلاستیکي بورې اخیستي دي او د ټولو ویالو کثافات باسو او په بوجیو کې اچوو، بیا په لارویو کې له ښاره د باندې وړو.
هغه بوجې بیا څنګه کیږي؟
هماغلته له کثافاتو سره پرتې وي. نو
خلک وایي چې د تاسو کارګران بوجې خالي کوي، مینځي او بیرته یې په تاسو پلوري. په دې کې څه وایي؟
ښه کار کوي. په دې ډول به د اوسېدو چاپېریال هم پاک شي او هغوی به هم د 100 روپیو خاوندان شي.
نو بیا تاسو دا 2 میلیارده نوې بوجې د څه لپاره اخیستي دي؟ خو 100 لکه به ما اخیستې وې، بس کېدلې.
د حکومت کار دی او حکومت ته دا خبرې نسوار هم نه دي.
رئیس صاحب، په ښار او د ښار په کوڅو کې په کراچیو کلک لاسپیکرونه خو به مو لیدلي وي.
څه وایم، پام مې نه دی ورته شوی. ولې څه خبره ده؟
خلکو ته یې مشکلات پیدا کړي، د خلکو غوږونه یې کڼه کړي. په یوه سیمه کې په یوه وخت په زرګونه لاوډسپیکرونه چیغې وهي.
نو چیغې ولې وهي؟
په لوړ غږ اعلانونه پکې کوي. مثلا مولی دانه په 10 افغانۍ، شلغم چارک په 20 افغانۍ، تازه مولی، تازه شلغم، واخلی واخلی واخلی، دا ډول په زرګونه نارې او اعلانونه.
که خفه کېږي نه، خلک هم ډېر نازدانه شوي دي. اوس هغه د کراچیوانانو غږونه هم پرې بد لګېږي.
نو خلک څه وکړي؟
په غوږ کې د پنبه کې دي
او کراچۍ چې سرکونه بند کړي.
دې ته ولا زه هم حیران پاتې.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
رشوت ورکا که غواړی په ګمرک کې مقرر شي، رشوت ورکا که غواړی قومندان او یا مدیر شي، رشوت ورکا که غواړی ولسوال او یا والی شي، رشوت ورکا که غواړی پیسه دار او ډالری شي، که غواړی پیسه دار او ډالری شي. کنه نو ګرځه خوار وزار په لارو او کوڅو کې، یا جوړه د پیره کیو کراچۍ کا، یا جوړه د مولیو کراچۍ کا، یا چورت وه په کور کې، یا جنگ کو کوڅه کې، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا. رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، چکمن دی پوگووی او دخل کو مرکی کری، او دخل کو مرکی کی، او دخل کو مرکی کی.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کلمون سره اړیکی نیسی نو دو پوست بکسون شمیری مدادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے پورتمونو کی مشفی دے داد کمزا لم لالا سا چو ظلمونو کی مشفی دے تصور